څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ننګرهار پر عمومي محبس وسلوال برید لا هم روان دی. چارواکي وایي محبس تصفیه شوی خو په مخامخ ودانۍ کې لا هم وسلوال مقاومت کوي. زموږ خبریال په سیمه کې دی له نویو جزئیاتو سره. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. سلام، دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. او د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 3 میلیونو ته لوړ سو. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. ځایي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې 8 حمله کوونکي په زندان کې دننه وژل سول. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې بریدګرو د دوو طالبانو په ګډون درې زندانیان وژلي دي. د اعلامیې له مخې د هغې ودانۍ د پاکولو عملیات دوام لري چې سختریز ځای پر ځای سوي ول. د ټولو حمله کوونکو شمیر تر اوسه نه دی معلوم. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لومړی پرون ماښام په جلال آباد ښار کې زندان ته نږدې په موټر کې ایښودل سوی بم وچاودید او وروسته حمله کوونکو له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل کړه. ځایي چارواکي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. داعش ډلې د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د ځایي چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو د تر زرو زیاتو زندانیانو د تیښتې مخه نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد یاسین ضیا په جلال آباد کې دی او د دوی په وینا د تروریستانو پر وړاندې د تصفیه عملیات پر مخ وړي. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه له 3 تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به یې د 1998 کال د غویي میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسائل هم څېړل کېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په پیغام کې ویلي وو چې دی د 400 طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه جوړیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو 400 طالب بندیانو تر خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي. په سعودي عربستان کې سږ کال ډیر محدود شمیر حاجیانو پرون د حج مراسم بشپړ کړل. سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له بیرې شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون درلود، خو په نورو کلونو کې د 180 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه مسلمانان حج ته تلل. په حج کې سږ کال زیارت کوونکو ټولنیز واټن مراعت کړی و او دې چارې لپاره د حج مسؤلینو شي اسانتیاوې هم برابرې کړې وې. د سعودي د روغتیا مسؤلینو ویلي د حج په مراسمو کې د کورونا ویروس ته هیڅ پیښې راپور نه دی ورکړل سوی. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 3 میلیونه ته لوړ سو. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې په زیاتېدو دي. دغې وبا د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی دی. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږی کوونکي ویلي امریکا په یوه نوي پړاو کې ده او دغه هیواد کې د کورونا پیښو زیاتېدونکی ثبت روان دی. ډاکټر ډیبورا بریکس ویلي چې هغه څه چې دوی ګوري تیر مارچ او اپریل میاشتو ته په کتو متفاوت دي. امریکا کې تر اوسه 4.6 میلیونه کسان کورونا نیولي چې له دې ډلې څه باندې 1,55,000 کسان مړه سوي دي. د نړۍ پر کچه بیا د کووید 19 ناروغۍ له کبله نږدې 680,000 کسان مړه سوي دي. او دوه امریکایی ستورمزلی داگ هورلی او باب بیکن له فضا څخه په سپیس اکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته ستانسول. دا بیړۍ له نړیوال فضایي تمځایه د یک شنبې په ورځ مځکې ته ورسېده. دا په تیرو 9 کلونو کې د امریکا د فضایي ادارې ناسا لومړی ماموریت و او په فضا کې یې 2 میاشتې تیرې کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بینکن له هورلی سره د دې ماموریت بشپړ کول یو لویه لاسته راوړنه بللېده.
I think we're both super proud to have been just a small part of the team.
دی وای مجدیر ویار کوچې د یو کوچنی ټیم برخه یو چې د فلوریدا سواحلو ته د فضایي پروازونو راستنولو او د امریکا د ظرفیت مو بشپړ کړ. هورلی او بنکن د می میاشتې په یو ډیر شمه نیټه نړیوال فضایي تمځای ته رسیدلی وو. فضا ته د بنکن او هورلی په لیژلو سره د میلیاردر ایلن ماسک فضایي اداره سپیس اکس لومړی خصوصي شرکت سو چې انسانان فضا ته لیژي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. د امنیتي چارواکو خبرې به واورئ چې وایي د ننګرهار په عمومي محبس کې دننه یې برید کوونکي وژلې دي، خو محبس ته مخامخ ودانۍ کې وسلوال مقاومت کوي. ویل کېږي چې یو شمېر داعشیان له زندانه په تیښته بریالي شوي دي. په دې اړه مو د یو پخواني پوځي چارواکي نظر پوښتلی.
که چیرې په سلګونه داعش بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول، نو دا د دوی د مورال لپاره لوړه خبره ده.
په نورو موضوعاتو کې، په سمنګان کې په صحي خدماتو کې نیمګړتیاو د خلکو انتقادونه پرولی دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن له 18 میلیون واوښت. آیا افغانستان هسې چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي په 2024 کال کې د کرکټ د نړیوالو شل اووریزه سیالیو کوربتوب ته چمتووالی لري؟
2023 خلا ډیر نږدې د خای چې تر 2023 پورې موږ د دې یو کنه شو چې موږ د یو نړیوال ایونت یا د نړیوال چم قربتو په لور خپل هواد کې.
په دې اړه بحث د سپورت نړۍ په پروګرام کې اوري چې د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام سره یو ځای په دوهم نیم ساعت کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، افغان امنیتي چارواکي وایي چې د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالو برید تر اوسه هم پای ته نه دی رسېدلی، خو دوی وایي چې په محبس کې دننه یې برید کوونکي وژلې دي، خو محبس ته مخامخ یو ودانۍ چې هلته ویل کېږي اکثر ملکي وګړي استوګن دي، هلته وسلوال لا هم مقاومت کوي. په ځینو راپورونو کې دا هم ویل شوي دي چې یو شمیر وسلوال د داعش ډلې وسلوال له محبس نه په تیښته بریالي شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه امید زهیرمل د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات راکوي. زهیرمل صاحب،
متکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د پیښې وروستي جزئیات په اړه باندې باید ووایم چې د شیبه وړاندې البته د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فعال من ازادۍ راډیو ته وویل چې د محبس دننه چې کوم عملیات دي تصفیوي عملیات هغه په رسېدلي شپږ تنه وسلوال پکې وژل شوي دي، اما محبس ته مخامخ یا د ښار په نامه کېچ پلازا یا ودانۍ چې ده پولیسه ودانۍ ده، په دې کې لا هم وسلوال شته مقاومت کوي. د دوی له قوله چې لاندې پوړونو کې لومړی دویم درېیم پوړ ته سپی شوی دی، په پورته پوړ کې هم د دوی خلک دي، اما پاتې منځني پوړونه چې دي هلته مقاومت روان دی. په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده، د ډزو غږونه اورېدل کېږي، دغه شپه باندې د چاودنې غږ واورېدل شو، پسې ډزې هم وشوې او دغه اوس هم اورېد خال خال ډزې کېږي له سیمې نه. د دوی له قوله چې نو احداث څنګه کاملا تصفیوي عملیات بشپړ شوي دي، اما دوی غواړي چې دغه سیمه چې ملکی خلک پکې استوګندي په ډېر احتیاط سره چې ملکیانو ته ضرر ونه رسیږي دوی تصفیه کوي او کوم وسوال چې مقاومت کوي هغه لمنځه یوسي. اما د صدر قوم نه خي چې په دغه ودانۍ کې څومره وسوال ځای پر ځای دي چې دوی پر وړاندې مقاومت کړی دی.
زایرمل صاحب وبخی د تلفاتو شمیر زایرمل صاحب معلوم شوی دی چې د مړو او زخمیانو شمیر څومره دی؟
ما وختلم دغه برخې ته اشاره وکړه. تکل صاحب هغه ارکان چې ښاغلی فواد امانی ورکې د ننګرهار د سیمهییزو چارواکو سره په د چارواکو د ارقامو سره په ټکر کې دي، دوی وایي چې 78 هګر وژل شوي دي او تر خوای 9 تنه وژل شوي دي. په دې کې ملکیان هم شامل دي، امنیتي منصوبین هم شامل دي او بندیان هم شامل دي، خو دقیق نه دي په دوی کې بندیان څومره دي، امنیتي ځواکونه څومره دي او یا هم هغه کسان چې ملکیان دي هغه څومره دي. د کانو په اړه باندې پینځوسو زیات ته پیان دوی هیڅ په پیخه کې ته پیان شوې دي. خو دفاع وزارت وایي چې دوی درې امنیتي منصوبین وژل شوې دي او یو هم ملکی وګړی چې د پیخه په ورخه کې البته دا دوی ارقام دي. نور ارقام د پیخه په پای پورې دوی تړلي بولي چې کله د دوی تصفیوي عملیات بشپړ پای ته ورسیږي. تکل صاحب د دې پیخه په تصفیه لپاره د افغانستان د مصالحو او لوی درستی جنرال یاسین جا هم سیمې ته رارسېدلی دی او د عملیاتو رهبری دا وی کولکه کې خپل د عملیات پر مخ باندې د بتی یاد ډیر قرار پر مختګ برخه دلیل دوی دا وی چې تقریبا د غره نګي سلیل وی ساده کیږي چې دغه په خپل شوې ده. وی وی چې دغه ودانه کې ملکی دي ځکه اکثرا ملکیان دلته دي، ځان دي بیا هټوي دي او دوی نه غواړي چې پر خلکو مال هم ځان ورسیږي او ځان ته هم ځان ورسیږي. په دې خاطر باندې عملیات دوی زیات نورو په مخ باندې.
بله ظاهر مل صاحب، یو بل مسله چې دی بلې د بندیانو د تخته مسله ده، د تختیدلو بندیانو شمیر یا ځینې وایي چې ځینې کسان بیا بیرته نیول شوي دي، دغه ارقام چارواکو له خبريالانو سره شریک کړي دي؟
دقیق ارقام هغه چې سیمهیزو چارواکو خبرې کړي. تکل صاحب وایي چې هغه مهال چې کله پیخه کیده په زندان کې دننه 1003 نوي زندانیان بندیانو، اما پروسه یو زه او پنځه وشتنا بیت ونی ول سو، یعنی په دې معنی چې زیات نظرونه پورته کسان ته کلی وو، اما په یو زر او پنځه وشت دوی خای چې دوی بیرته نیولې دي او تر خوای سلور سوا لزیات کسان دنه په زندان کې بیرته د میتی زو کو نو لخوا تشویې میا تشویې عملیات په بایل کې بیت شهور شوې دي. دقیق ارقام چې دوی د بندیانو ته خای چې په محبس کې ول 193 یعنی یو زر 193 بیرته نیول شو، یو زر 15 او دنه په زندان کې لسلو او پور ته زندانیان دوی خی، اما د تیخه ورستی ارقام بیا هم د تیخه په پای پورې تړلی وو.
او په دې کې معلومات شته د چارواکو نه تاسو اوریدلې کنه چې د داعش ډلې غړي پکې دي کنه دي هغه 400 بندیان چې حکومت د غول خوشې کولو ډډه کړې و هغه پکې دي کنه؟ څه معلومات شوې دي چارواکو څه معلومات ورکړي خبريالانو ته؟
هغه بندیان چې حکومت یې خی 400 زندانیان طالبانو پوری مربوط دي، هغه پاړه باندې د سی خرخام دوی نه خبره کوي چې هغه د ننګرهار په محبس کې شته که نه شته، ځکه هغه تر ډیره پورې د افغانستان باګرام او پلیچخي زندانو پورې تړلې مسله ګڼي. خو سرچینې وایي چې دلته د داعش وسط له 500 پورته زندانیان د ننګرهار په محبس کې بندیانو چې په دې وروستیو پیښو کې البته حکومت ته تسلیم شوي وو او یا هم دوی نیولي وو، دا په زندان کې وو. نو البته شمېرې له 500 پورته ښایي.
ډیر زیاته مننه. داسې څه شته چې زموږ له خبرو اترو پاتې وي زایر مل صاحب؟
په یوازې د خلکو نه امیر په سیمه کې ننګرهار ښار کاملا البته تړل شوی دی. چاوخوا نږدې هر څه زر تقریبا په 500 کیلومتر یا هم 600 کیلومتر کې خپل کورونه یې پرېښي د وتو په هڅه کې دي. ښار ته راتګ پیاده راتګ دی، خو د موټر د تګ راتګ د 4 دروازو نه اجازه نه ورکول کېږي. په امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې پیښه محدوده د ننګرهار محبس کې ده یا د همدغه ودانۍ اړوند او کر چاپېره دوی امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی وضعیت حکومت راسته.
ډیره زیاته مننه امید زهیرمل د ازادۍ راډیو خبریال و چې له جلال آباد ښار نه د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالې حملې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او لوی پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وای د ننګرهار پر مرکزی زندان د حملې د مخنیوي په برخه کې د دې ولایت کشفي او استخباراتي ادارو ناغېړي کړې ده. لازادی رادیو سره په مرکه کې خغلی کریمی وایي چې داعش ډله له هم په افغانستان کې یو خطرناک ډله ده او باید په کم سترګه ورته ونه کتل شي. له خغلی کریمی سره په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې د داعش ډلې د فعالیتونو پوښتنه کړې.
ګوریلای چریکي جنگونه تر څو پورې چې اساسي بیسټ اساسي هسته رهبري له منځه لاړه نه شي، لوژستیکي حمایه یې له منځه لاړه نه شي، چریکیانو ته ګوریلایانو ته څوک نه شي ویلی چې موږ ختم کړل. هر څوک چې وایي چې داعش ختم دی صحیح نه ده، هر څوک چې وایي چې مصره بل مخالف ختم دی صحیح نه ده. دوی به وي تر ډیره وخته پر هغو پورې چې په دې سیمه کې د دوی اصلي هسته او لوژستیکي امکانات له منځه لاړ نه شي. هر څوک چې هر ګوریلایي کابل داعش وي که بل څوک وي دوی له منځه نه ځي. حتی له طالب سره چې سوله راشي بیا هم جنگ نه ختم کیږي، جنگ به دوام لري. نو د اختر ورځو کې خو زما په اند دا د مونږ په اصطلاح د ټولو دا فکر چې طالب هم سو هغه اوربند اعلان کړی دی، دولت هم اوربند اعلان کړی دی، نو په دې اوربند کې خو هېڅ شی نه کیږي. ولې دې ته مونږ توجه نه ده کړې چې غیر له طالب نه خو نور دښمنان هم شته په سیمه کې؟
د اوربند یادونه تاسو وکړه کریمی صاحب. اوربند تیر شپه پایتم ورسید، د اختر تر درېمې ورځې پورې او پیغام رامنځته شو. یو شمیر خلک په دې نظر دي او فکر کوي چې دا حمله د طالبانو کار دی، ځکه د دوی په باور باندې چې داعش اسلامي دولت وسلواله ډله دغه ډول بریدونو د کولو وړتیا نه لري. تاسو کوم نظر لرئ؟
دا کدي وړتیا نه لري، بل څه حمایه کوي. طالب خو په ډاګه وویل چې دا زموږ کار نه دی، موږ نه دی کړی. اما که د داعش سره کومک کړی وي او دراله کې دوی د داعش سره مخالف دي او یا د داعش سره بل چا کومک کړی وي، د دې امکان شته.
ویل کېږي داسې هم چې په دغه زندان باندې د حملې نه د حملې په جریان کې ځینې زندانیان له زندانه تښتېدلي دي چې زیات شمېر یې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې وي. که دا خبر واقعیت ولري، شمېر یې سلګونه یادېږي، د سلګونو په شمېر کې د بندیانو تښتېدل د دغه ډلې په لیکو باندې څومره مثبت تاثیرات لري او دغه ډله به بیا څومره راپورته کوي؟
اول خو تر اوسه دا روښانه شوی نه ده د دولت لخوا څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بیرته نیول شوي دي. هر وخت چې دا راپور افشا شو یا دولت نشر کړو څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بندیان بیرته نیول شوي دي، بیا هغه وخت سړی فکر کولی شي. په دې کې شک نشته چې دلته به د داعش بندیان وو او د دوی به هدف هم دا و چې هغوی خلاص کړي. شاید په منځ کې به یې څه اړیکه تفاهم به هم و، دې کې شک نشته. لکه چې په استخباراتي مسایلو کې ګوریلایان ډېر مخکې دي او یو د دوی بریالیتوبونو نه دا دی چې دوی ښه ارتباطات لري د ننه په هر ځای کې چې ووایې. نو که چیرې په سلګونه داعش په اصطلاح بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول. نو دا د دوی د مورال لپاره خود لوړه خبره ده، غټه خبره ده. او دوی بیا خو دی اکثرو ځایو کې چیرته چې دوی وو بلد دي، اهداف ورته معلوم دي، د دې خطر شته چې دوی بیا په معینو اهدافو باندې عملې وکړي.
د روسي پښتنې په توګه جنرال صاحب، د زندانونو جوړول د خارونو په دغه ساحو کې چې ډیر زیات ګڼه ګوڼه وي او شاوخوا ترې ډیر زیات ملکیان اوسي، څومره یو جدي مسله ده؟ د دغه زندانونو انتقال نورو سیمو ته څومره مهم ده؟
تاسو ډیره په ځای پښتنه وکړه. په ټوله دنیا کې بلخصوص هغه ممالک چې اقتصاد یو ترخ دی، د دوی زندانونه د استوګنځایونه ډېر لري دي، له ښار نه ډېر لري دي. نو دولت باید دې ته داسې پلان ولري چې دا د ښارونو انکشاف حدود تعین کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني سرپرست او پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مو د ازادۍ رادیو د خبریال اکرام الله اکرام مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو مور چې په یو ځان وژون کې حمله کې درې زامن وژل شوی او یو ټپي دی، وایي په افغانستان کې تر بل هر څه زیات سولې ته اړتیا ده. د میرمن وایي چې دا او کورنۍ ځکه سوله غواړي چې نه غواړي نور خلک د دوی غونډې برخلیک سره مخامخ شي. په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري او په دې اړه نور جزئیات.
اته څلوېښت کلنی مریم په ځان شنه چادري تاو کړې ده. د کور په انګړ کې پر کټ ناسته ده او شاوخوا ورته د دریو وژل شوو زامنو اته اولادونه ناستي. د کور په یوه څنډه کې له یوې خټینې کوټنې د اور لوګي راوځي. مریم وایي د دریو زامنو د مړینې غږ ورباندې قیمت جوړ کړ، ځمکه او اسمان یې نه پیژندلو.
داسې غږ راباندې وشو چې بس د قیامت ورځ وه تېره شوه. الله دې تاسو ټول مسلمانان وساتي او به موږ د الله سانه کې د غوږونو کې مقرار خود ځمکه او اسمان مې نه پیژندل چې شپه ده که ورځ ده خو ځمکه ده خو اسمان ده.
د مریم په خبره چې څلور ځوان زامن به یې هر سهار له کوره یو ځای وتل، یوه یې ښوونځی وایي او درې نورو یې د شهیدانو بړ مخې ته پیکوړې چپس او سوپ پلورل. هر ماښام به یې یو څه کور ته راوړل، ژوند یې جوړو او خپل ماشومان پرې راټولو. د 2016 کال د فبروري په 28 نیټه هم د مریم څلور زامن لکه هر ورځ د خپل کار پر لور له کوره ووتل. سهار 9 بجې به چې د کونړ د مرکز اسدآباد د ولایت له ودانۍ سره د شهیدانو بڼ کې چاودنه وشوه او د مریم د دریو زامنو احسان الله، حبیب الله او روح الله په ګډون 14 کسان ووژل شول او 40 نور پکې ټپیان شول. د مریم څلورم زوی جعفر هم په دې پیښه کې ټپي شوی و. مریم وایي دوی د ځوانو بچو غم او د کونډو او یتیمانو پاتې کېدلو زور او ویر لیدلې او نه غواړي چې نورې میندې، بچي او میرمنې د دوی غوندې له برخلیک سره مخامخ شي، نو ځکه سوله غواړي.
سوله وشي نو ښه به موږ په سوله خوشحالي وو. نور هم دخشان خپه کېږي او پړونې زخمیان کېږي لکه موږ چې څنګه یاستو. دخشان سخت سره مخامخ کېږي نو په موږ خواسم راغلی چې دا نور ته الله وساتي.
د دریو وژل شوو زامنو 25 کلن پلار محمد عظیم د کور دیوال ته نږدې پر یوه تیږه ناستې د خپلو وژل شوو زامنو په یاد کې اوښکې تویوي او وای اولادونه یې په دې هیله لوی کړل او ودونه ورته وکړل چې هغوی خوشاله ژوند ولري او هیلې پوره شي. خو ځانمرګ برید د ده او د هغوی ټول ارمانونه خاورې کړل. د ارشوی چې په یوازې سر د ژوند ټول بار پر خپلو ناتوانه اوګو یوسی.
سخته به موږ داله چې سپینګیری د مزدورۍ مې نیو او نور کاروبار مې نیو او دغسانه غریبی م دغه سیل مغټ سم په لاس کې نشته چې مثال مونږ کم کار وکړو یا دغه گاڑی وچلو یا چې وکړو یا چې وکړو. نو سخت روان شته دی ولی نشته دی خو بس الله نه پز موږ صبر دی.
د محمد عظیم کور مروري ولسوالۍ کې د لمر خاته لور ته پر یو سپیره او تیګلنې غونډۍ آباد دی. د کور مخې ته په یوه بله خاورینه غونډۍ کې یې درې زامن خښتي. مور هر سهار زیارت ته ورځي او پر قبرونو یې اوښکې تویوي. دا یوازې د مریم او محمد عظیم کورنۍ نه ده چې په ځانمرګي برید کې یې خپل درې ځوان زامن وژل شوي. د هیواد په هره برخه کې داسې ډېرې کورنۍ شته چې په بیلابیلو پیښو کې یې د کورنۍ غړي وژل شوي.
له کونړ نه د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکو. په سمنګان کې محدودو روغتیایي خدماتو د خلکو نیوکې پرولې دي. په دې ولایت کې د لرو پرتو سیمو خلک شکایت کوي چې په تیره په نسایي او ولادي برخه کې د روغتیایي خدماتو په مسله کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کله کله د صحي مرکز د لریوالي له کبله ناروغان مړه کېږي. خو راځئ واورو چې د دې ولایت د عامې روغتیا چارواکی په دې اړه څه وایي. جزئیات د مجیب حبیبزی په راپور کې.
په سمنګان ولایت کې د روغتیایي خدمتونو کموالی او ټیټ کیفیت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه ولایت په فیروز نخچیر، روی دواب او حضرت سلطان ولسوالیو کې خلک نیوکه کوي چې سم روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي او کله کله ان د امکاناتو د نشتون په خاطر ناروغان مړه کیږي. دوی اکثرا د نسایي ولادي، عاجل روغتیایي خدمتونو او د بستر ناروغانو ته د صحي مرکزونو د نشتون په برخه کې شکایت لري. د سمنګان ولایت د فیروز نخچیر ولسوالۍ 22 کلنې اوسی دونکو مریم آزادی رادیو ته داسې وویل.
تنها مرکز ولسوالۍ
د ولسوالۍ په مرکز کې یوازې یو روغتون شته دی. له بده مرغه په لسګونه کلیو کې زرګونه کسان اوسیږي چې له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. امیندواره ښځې، ډېرو عمر لرونکي نارینه او ښځې ډېر وخت د سختو ناروغیو او د روغتیایي مرکز د نشتون له امله مړه کیږي. محمد عیسی عمری د سمنګان ولایت د روی دواب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. عمری د سمنګان له روغتیایي چارواکو غواړي چې په ولسوالۍ کې د ثابتو کلینیکونو تر څنګ د لورو پرتو سیمو خلکو ته ګرځنده یا سیار روغتیایي کلینیکونه هم جوړ کړي. د زیاته کړه هغه خلک چې په دښتو او د غرونو په لمنو کې په کرهنه او مالدارۍ بوخت دي، د هغو کسانو په نسبت چې د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې دي، ډېر له ګواښ سره مخ دي. دوی کله چې ناروغان شي، د لارې د لریوالي په خاطر روغتون ته نه ځي، نو ځکه سیار کلینیکونه باید ورته جوړ شي. په همدې حال کې د سمنګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه یو ډول وړاندې کیږي او دوی هڅه کوي چې د لرو پرتو سیمو د خلکو ستونزې هم هوارې کړي. د دغه ریاست مشر عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته وویل په سمنګان ولایت کې څه باندې 320 زره وګړي ژوند کوي چې ډېرې برخې له مرکزي ښاري سیمو څخه لرې د ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې په کرهنه بوخت دي. دا خلک د روغتیایي خدمتونو تر څنګ له تعلیمي خدمتونو هم بې برخې پاتې شوي دي. موجیب حبیب صاحب، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوه امریکایي ستورمزلي له نړیوال فضایي تمځای څخه د سپیس ایکس کمپنۍ په ډراګن کپسول کې د فلوریدا ایالت سواحلو ته څیرمه راښکته شول. دا ماموریت د ناسا یا د امریکا د هوایی او فضایی ملی سازمان او د ایلان ماسک د سپیس ایکس کمپنۍ لپاره تاریخي بریا ګڼل کیږي او جوتوي چې متحد ایالات کولی شي یو ځل بیا ستورمزلي فضا ته ولیږي او بیرته یې مځکې ته په بریا سره راستانه کړي. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دا لومړی وار دی چې په امریکا کې د یو خصوصي تجارتي شرکت لخوا جوړه شوې او اداره کیدونکې فضايي بیړۍ د مځکې مدار ته ځي او بیرته په بریا مځکې ته راستنیږي. ناسا یا د امریکا هوایی او فضايي ملي سازمان دا ماموریت فضا ته د انسانانو د استولو په تاریخ کې یو نوی باب وباله. دا په تیرو 45 کلونو کې اول وار دی چې ستورمزلي د راستنېدو پر مهال پر اوبو راښکته کیږي. وروستی وار په 1915 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پخوانی شوروي اتحاد د اپولو سایوس په نوم د ګډ ماموریت کپسول د آرام سمندر پر اوبو راښکته سوی وو. نږدې لیوی لسیزي د امریکا متحده ایالاتونه نړیوال فضایي تمځي ته د امریکایي ستورمزلو د لیږلو لپاره د روسیې پر سایوس راکټونو متکی وو. د ناسا ستورمزلي تر دې مخکې نړیوال فضایي تمځي ته په بهرنیو فضایي بیړیو کې تلل، خو دا پروګرامونه په 2011 میلادي کال کې ودرول شول. د فلوریدا ایالت د کنیډي له فضایي مرکزه د سپیس ایکس کمپنۍ د فالکون 9 توغندي تر بریالۍ توغونې وروسته د ناسا ستورمزلي ډاګ هرلی او باب بینکن نړیوال فضایي تمځي ته د مې پر 1.5 ورسېدل. دا د امریکا له قلمرو په څه کم یوه لسیزه کې اول ماموریت و. دغه ستورمزلي شاوخوا 2 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې وو. هغه کپسول چې دغه ستورمزلي یې لیږدول له نړیوال فضایي تمځي څخه تر جلا کېدو 9 ساعته وروسته د افغانستان پر وخت تېره شپه 11:03 د فلوریدا ایالت ساحل ته نږدې پر اوبو راښکته شو.
Dragon Endeavour has returned home. NASA astronauts Bob and Doug.
Half of the SpaceX and NASA teams, welcome back.
پروند ستورمزلو درستنیدو په مناسبت د ټکساس ایالت د هیوستن په جانسن فضایي مرکز کې د شرغلاست مراسم و چې د SpaceX کمپنۍ بنسټګر آلن ماسک هم پکې حاضر و. دغه مراسم ته ستورمزلي باب بینکن په خبرو کې وویل.
There's something special about having that capability.
The ظرفیت لرل چی خپل ستور مزلی فضا ته وتغو او بیرته کور ته ستانو کړو یو څه ځانګړی کار دی. مشکلونه کلونه دا ورتیا نه درلوده. فکر کوم موږ د ستور مزلی خرابیا وړو چی د هغه کوچنی ټیم برخه یو چې وتوانید فضا ته تللی د ستور مزلی بیرته د فلوریدا ایالت ساحل تراولی او امریکا ته بیرته هغه ظرفیت ورپا برخه کړی.
د دې ماموریت هدف فضا ته د انسان د تلو د عملیاتو لپاره د سپیس ایکس کمپنی د جوړو سویو تجهیزاتو د اعتبار سنجول وو او خصوصي کمپنیو ته به لاره واره کړي چې دوی هم نړیوال فضایي تمځي ته ستورمزلي ولیږي. د سپیس ایکس کمپنی بل ماموریت د را روانې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې فضا ته د څلورو ستورمزلو لیږل دي چې شپږ میاشتې به په فضایي تمځي کې وي. د امریکا بوئنګ شرکت هم غواړي چې راتلونکی میلادي کال فضا ته ستورمزلي ولیږي.
ځکه ته د امریکایي ستورمزلو د راستنېدو په اړه راپور مو اورېده. په نړۍ کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو په اړه راپور د وخت د کمښت له کبله خپور نه شو. له تاسو درنو اورېدونکو بخښنه غواړم. د وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. ځای چارواکي وای په دې حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. داعش ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه په راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. په سعودي عربستان کې سږ کال ډیر محدود شمیر حاجیانو پرون د حج مراسم بشپړ کړل. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 3 میلیونه ته لوړ سو. او دوه امریکایي ستورمزلي له فضا څخه په سپیس ایکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته بیرته ستانه سول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو. شیبه وروسته لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
عبدالوحید دایم د خوست ولایت نه. محترمه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله کارانتین لګېدلی و. نو دلته حکومت بلکې د خوست بخواني والي دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم معاف کېږي، مالیه به هم نه وي. حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو، یعنی مونږ ته ایوانه بله ورځ د دکانو مالکان راځي، کرایا هم غواړي، د کارانتین کرایا. او د مونږ په هغه کاروبار چې کومه اغېز شوی دا خو لا وروسته پرېږده، کنه اوس هغه زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی او ډېر خیاطان اوس د دې له امله خپل کارونه پرېږدي چې دی یعنی کار نشته، دکانو کرایې روانې دي، کارانتین روپۍ غواړي مالکان. حکومت هېڅ پاملرنه مونږ ته نه کوي. او حکومت راځي زمونږ په خیاطانو چې د لاس کار دی رخت هم ورسره نشته، دی مونږ نه مالیه اخلي. نو د مونږ حال ته د دکاندارانو د خوست بازار دکاندارانو ته چې حکومت پاملرنه ونه کړي، شاید ډېر خلک دکانونه خپل کار
خبره کوم. زموږ دغه پیغام دی وروره چې موږ 1 کال 8 کاله دلته په محبس تیر کړي دي او موږ یې سرک نه خوړل کېږي. هغه چې موږ یو معلومات اوسي زموږ یو ناره د ورځې کې پورې ولاړه شي. نو خدای پامه د کندهار خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر ازدواله پر خطو باندې پیشي اخلي. سلایونه کتابچي و ارتلري د ښاروالۍ اسناد ارتلري باران یا بعد یې ځای ونړي وظیفې پیشي پر اخلي. موږ د قومندانۍ امنیه صاحب د والي صاحب صدا خواهش کوو دا ترتیب پلیز ډېر ستړي دي. هرې خوا ستړي دي، جنګو هرې خوا ستړي دي. وسلام ډېر بخیر.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاغښوی ده. دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دی وی دا د خوشي او پرشو بو ده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زمن دی وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کلا چرک چې ورته وایي یا ډډ غومبوری په دې کوم وخت تختصیوي کې اختصیوي څه رقم
حالت ده؟ دا خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایروسي مرض دی. ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي. ایا دی وی دا د خوشي او پړسوب د شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی، چې هغه هم مربوط کی د درغمبوري یا کرچرک دی اختلاطات.
کلچرک خو زموږ په کلی کې اصلا کې په پښتو کې ټنغمبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په غوږ باندې ډېر بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته دا مشکل زیات ستا ده. داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي، کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته. تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني، تشخیص نه کوي، په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سره یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي، هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي، خپله انرژي ورسره ټول مابین ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغښوی ده. دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي، وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي چې څملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچی درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کله چرک یا کله پونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بې اشتیا وي، تبه کوي، بیا وسیلې وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي، دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کله چرک یا د ډډ غمبوري نخې نخانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې د غمبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنی شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي، او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتیایی، د پزی نوبر اتلل، سترگو نوبر اتلل، پرنجه او توخه هم کیده شی چه ورسره بی.
خیداره تو وایی چه دا ناروغی څومره خطرناکه ده؟
بله دا مریضی کلا کلا کیده شی چه خطرناکه شی. پا عادی حالت که چه دا اختلاط نیوی ورکده، یعنی تنه هم دا یو در غمبوره ده، ورسره پا نور دا بدن پا نور و اعضاو که لکه دماغ لکه پرانکراس یا حالکانو که اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپل دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانم اکثرا پخپل لمنځځي او ماشوم په وو نه تر لس ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي، خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو پخپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوی وکړو. او بل د دې د مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډډ غمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تروسه دا نه دی شامل چې کیدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم و ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کیدلی شي؟
لومړي کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذی ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کیدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي، د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې کیدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبو بروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کیدای شي چې بدون د نسخه نه واخلي. دا د او ټی سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهور ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډ غمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي، نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي کورنۍ تصمیم نیسي دا تر آخره تداوی کوي، خو کیدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کیدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومانو و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشهید لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ روانه خبرونه کې اور چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2020 رښتم زیګدیس کال د کرکټ د شلوري زجام د قربتوب لپاره هڅه پیل کړې دي او د دې سیریز تر سره کېدو لپاره یو معیاري لوبغالي تاړتیا د چې دوی د جوړولو لپاره چمتواله نیولې ده دا موضوع د کرکټ د یو شنون کې سره چیړو چای افغانستان د دې جوګه شوه او ک نه ده شوه راهله هغه معلومه افغانان جلی چې ورزش کوي د ویلچر په وسیله باندې د هندبال او باسکټبال لوبي کوي اغله راهله په پروانه خبرونه کې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي د غشان بواوري چې د جوجستو ورزش افغان لوبغاړي افغان لوبغاړي حسین بخش سفری چې د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی اوس په کابل کې په څه بوخت دی نور موضوعات هم لرو لمو سره پات شي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2023 زیګدیس کال د کرکټ د شلوریزه جام د قربتوب لپاره هڅه پیل کړې دي او د دې سیریز تر سره کېدو لپاره یو معیاري لوبغالي تاړتیا ده چې دوی د جوړولو لپاره چمتواله نیولې د افغان کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په یو خبري ناسه کې وویل چې د کابل کرکټ لوبغالي جوړولو لړۍ د کابینې تصویب پورې رسولې ده دی وایي چې لاخته روسه به کابینه په دې اړه پریکړه وکړي ښاغلی یوسفزی زیاته کړې چې دغه لوبغالي با د نړیوالو معیارونو پر بنسټ جوړیږي او د جوړیدو وروسته کرکټ بورډ ته یو لوی عایداتي سرچینه اوسي د کرکټ بورډ مشر په بورډ کې د ولړ اصلاحات یادونه هم کړې ده هغه ویل د زینو کسانو ماشونه پر بن کړی چې د پوینا په تشریفاتي ډول په بورډ کې ماشونه ترلاسه کول لدی وړاندې د افغانستان پر کرکټ بورډ کې د یو لړ مالی فساد تور نه هم چې اوسنۍ ادارې په حلولو باندې ټینګار کوي درنو دوستانو په همدې موضوع کې پاتې شو دا چې افغان کرکټ بورډ رښتیا هم اتوانېدلی شي کنه چې په 2023 کال کې د کرکټ شلوریزه جام قربتوب وکړي آیا افغانستان د دې امکانات لري که څنګه د کرکټ د چارو شنون کې او ورزشي خبريال احسان ساپیر سره هم دا اوس په خبرونه کې دی د ته هرکلی او خرغلاس وای صافی صاحب ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو منله وخت مراکه ک پایلې لدینه کوچی فکر کوي د افغانستان او سنۍ حالات ته په کتلو سره د کرکټ وضعیت ته په کتلو سره دلته په افغانستان کې د لوبغالو وضعیت ته په کتلو سره فکر کیدای شي چې په 2023 کال کې بدلته نړیوال سیالي تر سره شي
کلم چې یو هواد دغه سي نړیوالو ایونتونو یا د جامونو قربتوب کوي نو په کار د چاغې لپاره پوره امکانات په لاس کې ولرو او د امکانات ترڅنګ هغه چې د نړیوال شورا غوښتنه د یغه ایونتونو لپاره چې کوم ضرورتونه دی غوښتل موږ په لاس کې ولرو لومړی خو کوګور مونږ په افغانستان کې تر اوسه د پل ممبرشپ چې کله مونږ اخلو نو هغه لپاره په کار دی چې هدا خپل یو 15 میدانونه هم واک کې ولرو چې متاسفانه دغه برخه کې لامونګ پاتې راغلی وو او پر ممبرشپ کې دغه هم یو شرط وی پاتې شو د نړیوالو ایونتونو یا د نړیوالو جامونو تر سره کېدل د افغانستان اوسنۍ والا ټپکتو سره او د هغه ضرورتونه چې باید مونږ ورته ولرو او په مونږ قربتوب کو هغه حد کې لامونګ اوس نه یو 2023 هم ډیر لری نه دی بلکې دوه درې کال خبره ده او کتا سي د ننګرهار د سدو میدان کارونه وساري چې لتیرو 15 کلونو راهیسي واز د میدان د ډبرخ کته کې پورته کیږي نو څنګه به موږ وکول شو چې د نړیوال جام لپاره موږ قربتو وکړو غیر لپاره موږ یو نړیوال سټانډرد سره برابر لوبغاړي ولرو نو زما په نظر اوس وخت کې دغه خبره 2023 خلا ډیره نګیده د خای چې تر 2030 پورې موږ د دې یو کنه شو چې موږ د د یو نړیوال ایونت یا د نړیوال جام قربتو بل روپ خپل هواد کی
تاسو د نړیوال ایونت خبر وکړه او تر ټولو لوی استونزم د لوبغالو یاد کړي نور کوم استونز کیدلی شي چې د نړیوالو سیالیو په وړاندې باندې په افغانستان کې د استونز په سترګه ورته قتل کیدلی شي او موږ د دې جوګن نه یو چې بل اخر نړیوال لوبغاړي راشي په افغانستان کې سیالي وکړي
دغه ډول ایونتونو او دغه ډول جامونو ته د زمينه سازي لپاره او دغه ډول کوربتو بل لپاره په کار دی چې خپل داخلي څومره لوبي چې وی داخلي لیګونه چې دي مثلا زبې د اي پي ال نتیر شم خو د شپږي لیګ بیا کم په کار دا و چې دغه لیګ موږ مسلسل تر سره کړو او دغه ته موږ بشمیر نړیوال لوبغاړي رغوخته وي او هغوی پښتون کې دغه سیالۍ کې ډېر خړ ډول سره شوی نو لري نه و چې موږ د جامونو کوربتوب کړی و د میدانونو ترڅنګ بل ستونزې زده چې ډېر هیوادونه او لوبغاړي ودی ته ځړخنه کې چې خپل لوبغاړي اوس وخت کې شرایط ته پکتو سره افغانستان تر ولېږي ځکه شپږیزه کې مونږ شاهدان و چې په کشمیر د څو لوبغاړو چې نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو زیاتره حق لوبغاړي چې د نړیوال کرکټ نه ناستو یا هم کرکټ نور د ریټایرمنت طرف ته نږدې وو هغه لوبغاړي دلته راغلي وو بدبختانه چې بدلته وو پی خاموشلو هغه چې موږ ته شپږیزه پری خو دلاو بهر لاړ غټه ستونزه بل دلته د امنیت او د لوبغاړو د دلته د وسیدو د چې په اوس وخت کې او پر راتلونکو درې څلور پنځه کلونو کې دا به ډیر آسان نه وي چې نړیوال لوبغاړي دي هغه لوبغاړي چې د ملي لوبغاړو په ترکیب کې اوس وخت کې ځای لري مثلا د هندستان د لوبغاړو یادونه به وکړي هغه ان تر دې چې خپل د هیواد لوبغاړي د نورو لیګونو اغه نور هیوادونو کوم لیګونه چې تر سره کې ان تر دې چې حالت یې نه پریږدي نو دغه ډول حالاتو کې راتګ به د نړیوالو لوبغاړو لپاره او بیا افغانستان ته خاص کر سخت وي
صفه سب د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دوی حادثه کوي په دې اړه اسناد سپارلې دي آی سی سی ته فکر کوي چې آی سی سی د افغانستان امکانات ته په کتلو سره به نړیوال سیالي په افغانستان کې تر 2023 کال پورې دایری کی هغه بزړخ کی سره لدی چې کام دغه امکانات چې د تاسو یادوي د لوبغالو شو یا مثلا د امنیت برخه شو په دې برخه کې کار مو شي بیا بم آی سی سی زړخ کی
نو اوس وخت کې کو ګورو ار هوا د کوشش کوي چې خپل لغه درخواستان نړیوال شورا ته ورکړي ترڅو دغه اعزاز په خپل نوم کړی هغه کده شلوریزه جام یا د 500 جام وی هم ترڅنګ نور ایونتونه تر سره کیږي خو دا به هله شونه وي چې مونږ داخل کې هغه ضرورتونه او هغه امکانات چې مونږ وړاندې یاد کړل کدی موجود و امنیتی حالت یا ستونز نه وی بیا ډیر شونی و چې دغه کار شوی وي ځکه د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې ورسته په کارکړدګي چې ګوري غ نړیوال شورا ته پوره د قناعت د ورلد د خو داخل کې هغه ستونز چې یو ستونز کې تاسو وګوري دغه ورسته یو کې بدلونونه مسلسل په 35 د لیر رهبرۍ کې تغییر خپل واست کرکټ نړیوالو شورا ډیر ناراضه کړی دا نو د وخت کې چې مونږه داخل کې ستونزې لرو داخلي تشکیلاتو کې ستونزې لرو او دغه ډول مشکلات سره مخ یو دا ډیر سخت وي چې نړیوال شورا ته مونږ قناعت ورکو په دغه وخت کې او دلته د کوربتوب وکولای شو
په داخل کې د اصلاحات یادونه تاسو وکړه زم دې سوال تر اتلم چې دلته په افغانستان کې په بورډ کې دننه د چارواکو عدلون بدلون او دا زر زر دا څومره منفي تاثیرات لري په د هیواد په کرکټ باندې
که چیرې وګورو یوازې زمنګ د ملي لوبډلې هغه لوب او هغه بریا وي چې په داخل کې په دغه بدلونونو او په داخل کې دغه مشکلاتو باندې یو سفر دا چې ولې د کني امنګه داخلي کرکټ پورستي او سرو 15 کلونو کې نګدې د لسکلن شاتک طرف ته حرکت کړي دي امنګه کرکټ دومره سقوط طرف ته تللی دی چې سړی فکر نشي کولای چې دومره مشکلات را پیښ شول یوازې د ملي لوبډلې کې د غبریا وینې او موږ د نړیوال جام سیالي او تکذیر شو کدغه ډول زمونږ لوبډله یو کال حرکت وکړي نو بیا به دغه څومره مشکلات چې دي د دې پرده به نورم پورته شي او بیا کېدای شي د اصلاحات طرف ته یو څه لاړ شو دغه وسنۍ تغیرات او دغه لوبډله کې یا په بورډ کې د ګروپونو جوړول دی مامخ کی اشاره وکړه چې نګ دی لسکلن د کرکټ سقوط طرف ته مونږ حرکت کړی دی.
د کرکټ د چارو شنون کې او ورزشي خبريال احسان صابه او راهله هغه معلوله افغان انجلۍ چې په معلول ځان د ویلچر په وسیله باندې باسکټبال او هندبال لوبې کوي. راهله درته د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
راهله نوري ما یو تند هندبال غړی معلول په برخه کې لږ تقریبا درې کال کېږي د ورزش مخه کړې دغه هم باسکټبال درې کال کېږي او زه همداسې چېرته ناست وم ما ته چا وویل چې هلته باسکټبال دی هلته ته باسکټبال په معلولینو لپاره دی زه راغلم ته مې داخله پکې وکړله تقریبا درې کاله کېږي او د هندبال کې تقریبا یو میاشت کېږي دیکم داخله کړې ده او تر اوسه شروع نه دی له خیره شروع کېږي زه خو هلکې اصلا خبره نه وم چا ما ته وویل چې داسې معلولینو لپاره ورزشونه دي هغه هم هندبال دی او همداسې باسکټبال دی بیا وروسته ما ورزش سره ډېره علاقهمندي وه خو زه نه خبره نه وم چې معیبینو لپاره هم ورزش شته دی او کله چې خبره شوم ډېر شوق سره ورته راغلم. باسکټبال خو مونږ تر اوسه ولایتو سره کوم لوبه نه ده کړې ده نه ده کړې او بل تمرین هم کوم فری تورا نومېږي هغه کې مونږ هرات مزار سره لوبه کړې وه او دواړو نه وګټله خو ماته مخکې ډېره سخته وه اصلا ناشونی وه ما هېڅ فکر نه کوو ما کرکټ سره ډېر شوق و خو بیا اوس خو نجونو لپاره کرکټ هم نشته دی ما ویل که زه جوړه وای او زه هلک وای ما به خامخا حتماً کرکټ لوبه کوله بیا وروسته له هغه چې ما باسکټبال ولیده هندبال مې ولیده همداسې فری توران مې ولیده یعنی ډېر اسانه دی معلولینو لپاره هېڅ مشکل نشته بیا وروسته له دې چې په دې نه خبره شوم ډېره خوشحاله شوم چې معلولینو لپاره هم داسې یو شی شته دی کور کې خو مخکې له دې چې د څوک خبر نه وي چا نه تشویق کولم او ورو ورو چې زه د تمرین ته لاړم لږ زړه راته وهلی او ځکه ډېر سخت و په ویلچیر کې د ویلچیر کنټرولول همداسې د بال کنټرولول او خپل ځان کنټرولول زړه لږ راته وهلی و خو بیا په کور کې ټول راته وویل چې نه ته فلان نوی یک ورو ورو ورشي همداسې پکې مخته کېږي اوس فلان مې ټوله کورنۍ تشویقوي ډېر ښه احساس لرم ورزش کې انسان روحیه تازه کېږي هر خفګان چې انسان ولري په ورزش کې تازه کېږي زه چې په هفته کې دوه اونۍ دوه هفتې ځم دوه ورځې ځم تمرین ته به په ډېرې خوشحالۍ سره ځم تر اوسه هم خارجي سفرونه نه دي درلودلي خو په دې هندبال کې اول ټیم کې یم او څو ورځې مخکې مونږ یوه لوبه وه د منډو هغه کې اول مقام مې واخیسته او شپږ میاشتې وروسته سفر لرو اروپایي شورونه دي نه پوهېږم چې کوم کوم یو دي انشاءالله دلته مونږ سفر وکړو زه ما مکتب خله خلاص کړی دی او نور د بودیجې مشکل و پوهنتون ته نه یم تللی او فلان په کور کې همدغه دستوزي کوم ځینې شیان ګډم او خبرو ورسره خیاطي کوم بل کوم مصروفیت نه لرم بغیر د همدغه باسکټبال هاندبال نه زما ارزو همدغه ده چې آینده کې یو مشهور لوبغاړی اوسم او خارجي سفرونه ولاړم او ښه
د ویلچر باسکټبال او هاندبال افغان لوبغاړی معلوله راهله وه. د جوجستو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری چې د نړۍ په درجه بندۍ کې یې لومړی ځای خپل کړو اوس مهال د کابل په یو څنډه کې په ورزش بوخت دی. د 25 کلن دی او تر دې دمه یې 26 مډالونه خپل کړي دي. لیمی هادي له ښاغلي حسین بخش سفری سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د نړۍ په کچه د جوجستو لومړی نمبر لوبغاړی دلته په تمرین بوخت دی. د کابل ښار په وڅنډه کې چیرته چې د نړۍ نورو لوبغاړو په پرتله ډیری امکانات موجود نه دي. حسین بخش سفری 25 کلن دی. د پتیرو څلورو کلونو کې د حرفه‌ای لوبو له امله د نړۍ په کچه یو لغښتلو لوبغاړو شمیرل کیږي.
مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم شکر الحمدلله
ډیری بهرنی سیالی می درلودی په ترکمنستان د هند په چنای په پاکستان په منګولیا اندونیزیا روسی او دغه شان په نورو هیوادونو کې می سیالی کړی دی. د الله شکر دی چې تر دې دمه می 26 د طلا میډالونه ګټلی دوه د برونزو میډالونه او یو می کمربند ګټلی دی. په ټوله کې می د آزادو مبارزو په سیالیو کې شپږ ګټلی او یو می بایللې ده
5-6 بورتو یک باختم بخشم برزات آزاد.
د جوجستو په ورستی نړیوال نمړل کې سفری د دویم کال لپاره په پرله پسې توګه د نړۍ اول نمبر لوبغاړی شمیرل کیږي. خو دا ټول لاسته راوړنې په دې کلب کې د زیار او سخت کار نتیجه ده.
تمرینات او مبارزات آزاد
د وای د آزاد مبارزو او جوجستو د سیالیو ټول تمرین تقریبا جنگ دی. نو هو زیات وخت را باندې داسې کار شوی دی داسې هم شوی چې ل سیالی وروسته مې د پښو درد للاسا دوه نه په کور تیری کړی دی داسې درد چې ان هډوکو به مې درد کاوه نو پاغه حالت کې هم خپل تمرین نه دی پرېخه به
هم رګ رګ وسغون به درد میکد.
سفری په 1315 کال کې په بامیان ولایت کې نړۍ ته راغلی. نوموړي په 1979 میلادي کال کې د افغانستان جوجستو ملي لوبډله کې ګډون وکړ.
زموږ غږ آزادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانی
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.